سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي دغه سازمان نن پر خپله ایکس پاڼه له دې پروګرام سره د مرستو کوونکو هیوادونو او سازمانونو له مرستې مننه کړې د ډبلیو اف پی په خبره دا مرستې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي له دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي دا درمل چې نشاور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي د کمیټې پرون وخت خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې هم دا اوس له 12 میلیونو زیات وګړي له سخت لوګي سره مخ دي 3 میلیونه ماشومان سخت خوارځواکۍ نیولې او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونو بیوزلو افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې د متحده ایالاتونو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو په خبر پاڼه کې د هغه 2 میلیونو کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د ترګری ضد مبارزې سی ټی ډی ادعا کړی چې په دوو کلونو کې پاکستان کې په ترګریزو بریدونو کې شاوخوا 9 افغان ادبا ښکیل وو په دغو ادعاو کې راغلی دی چې یوازې 100 څه باندې 10 افغانان له ترګرو پیښو سره د اړیکو په تړاو باندې نیول شوي دي د طالبانو حکومت دم ګړی په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې په پاکستان کې د ترګرو فعالیتونو او همدارنګه د وسلوالو بریدونو پر مهال د افغان ادباو ښکیلتیا رد کړې وه طالب چارواکو ویلي وو چې هیچا ته اجازه نه ورکوي له افغانستانه پر پاکستان باندې بریدونه پلان کړي تاسو له ازادي رادیو دا خبرونه اوري او ګوره کیف وای په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکرایني پاوز او روسیز وکونو ترمنځ 15 نښتي شوې دي د اوکراین د پاوز لوی درستیز نن ویل پاوزیانو د هیواد په ختیځ او شمال ختیځ کې د جګړې په لومړی او کرخو کې د روسیز وکونو بریدونه شند کړي او په خارکیف کې هم شپاړس بریدونه په شاتم بولې دي د لوی درستیز په خبره په خارکیف کې روسانو هڅه کوله چې د دوی دفاعي کرخې ماتې کړي د 2022 کال د فبروري په میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ په زرګونو اوکراین وجل شوی او په زرګونه نور ټپیان دي لدی سره هم والا په زرګونه اوکراینیان کډوال شوی هم دي دا خبرونه لا ازادي راډیو خبرونه واوریدل او کتل کولای شي د ازادي راډیو وی پانی ته ورشي هلته دا خبرونه پراته دي اوس ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مدد شي د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د ترهګری د فعالیتونو ضد ادارې سی ټی ډی دا کړی چې په تیرو دوو کلونو کې پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې شاوخوا 9 افغانان ښکیل وو او نیول شوي دي طالبانو څه غبرګون تازه نه دی ښولی خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماتان له هغې ډلې زردشت شمس وایي
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو د دې چې دوی غواړي چې ځان د ترهګری قربانیان دنیا ته معرفي کړي بل خو په اوسنی واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د ماشومانو له بد وضعیت اندېښنه ښولې ده د خزینه ډاکټرانو د کمبود په ارتباط هم تاسو ته ریپورت خبرو اخوا یو شمېر افغان نجونې چې امریکا ته تللې دي وایي که څه هم هلته د زده کړو زمینه ورته برابره شوې خو لا هم د کور دننه نجونو په اړه باندې اندېښمنې دي
افغانستان که بودم مکتب نمی رفتم و بسیار رنج می بردم اما سوالی که اینجا هستم خوش هستم که مکتب می رمم از این رنج می برم که در افغانستان دختران مکتب نمی تانند برن
د پکتیا د انزورگران و پردم تاستا یو ریپورت لرو
اوس وخت کې واقعا د هنرمندانو لپاره د هغه تابلوګانې کوم چې لري دغه لپاره بازار بیخي کمرنګ دی
نور مطالب هم له روحي لده تر پایه ملتیا وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ادعا کړې ده چې په تیرو دوو کلونو کې په نه شپېتو ترګریزو بریدونو کې افغان ادب خکېلو د دغه ادارې د ادعا په اساس باندې یوازې سکال شپږ شپېته افغان ادب او پروسه کالم شپږ ویشتنه په ترګرو بریدونو کې د فعالیت په خاطر باندې نیول شوې دي. طالبانو د دغه ادعا په ځواب کې تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې ټینګار کړی و چې د پاکستان امنیتي ستونزې پر پاکستان تړاو لري او افغانان په کې ښکېل نه دي. دوی دا هم ویلي و چې له افغان خاورې به پاکستان او نورو هیوادونو ته کوم زیان نه پیښوي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ په دغه رپورټ کې اورو او ګورو.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د پاکستان له لوري له ترهګرۍ سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پورې کولو پر دوام د هیواد د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ په راپور کې ادعا شوې ده چې په تیرو دوه کلونو کې سی ټی ډي ازد ادارې نه ویشت افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیولې دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو له دې ډلې جونیوز ویلي دي چې په دغه راپور کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او ګمست نور یې تیر کال نیول شوی دی چې په نه شپېته ترګریزو پیښو کې دوی لاس ترلود. په راپور کې دا شان ادعا شوی ده چې په تیرو دوه کلونو کې لاس ترګر چې افغانان وو د ترګریزو بریدونو پر مهال وژل شوی هم دي. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا هم ویلي دي چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په 200 پیښو کې شل افغانان ښکېل وو چې د پاکستانی امنیتي ځواکونو له لوري دوی نیول شوی دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی دی چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې نامنی پیښې ډېرې شوې دي. د روان یونی دسمبر پر 12مه د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوځ له لوري ساتل کېده د پاکستاني طالبانو په حمله کې درویشت پاکستاني سرتیري ووژل شول چې د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ پاکستاني رسنیو د پېښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګ ګر په ګډون شپږ نور حمله کوونکي افغانان وو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په تازه راپور کې سی ټی ډي د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې کې د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، او په افغانستان او په اسلام آباد کې د طالبانو د سفیر سردار احمد شکیب وو پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهانو او پخواني افغان ډیپلوماټانو وایي چې پاکستان په دې وروستیو کې دغه هڅه پیل کړې ده چې د ترهګرۍ روزونکي هیواد په توګه نه، بلکې د ترهګرۍ د قربانۍ هیواد په توګه ځان معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی په خبره د ترهګرو د روزنې پراخه مرکزونه په پاکستان کې موجود دي. په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان د وسلوالو حملو شمیر زیات شوی دی چې هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وار وار دا ادعاوې رد کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان ناامني د دې هیواد کورنۍ مسله ده او باید په کور دننه حل شي.
دا ازادي رادیو ما خامنهي خبري مجله. ازادي رادیو سلر ویش ساعت.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مهال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېرې میرمنې کار کوي. قلندر عباد د مالیزیا هیواد له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 1.5 لک میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. دا شمېرې ازادي راډیو په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، خو مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د افغانستان له طبي شورا سره شاوخوا 20,000 ډاکتران چې ښځې او نارینه دي ثبت دي، او په همدې شمېر کې نرسانی هم فعالیت کوي. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې بیا خلک شکایت کوي چې خزینه ډاکترانو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډیر کم دی. په دې اړه باندې سنا کاکړ یو رپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو له امله د طالبانو په حکومت سختې نیوکې کېږي، د دوی د حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادا کوي چې اوس مهال د تیر نظام په پرتله د روغتیا په برخه کې ډېرې میرمنې په کار بوختې دي. قلندر بعد ماليزيا هیواد ته خپل سفر پترس کې د پنځمبه پورس د دې هیواد لوی رسنۍ استرو افغاني سره په امریکا کې ویل چې د مهال د روغتیا په برخه کې 1500 سره میرمنې د دې تر سره کوي. طالبان حکومت د روغتیا وزارت سرپرست هغه شنیده کړي چې په دې جمهوري نظام کې د روغتیایي خدمتونو پوښښ 20% و او دا مهال د دوی په حکومت کې 30% دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دا شمېرې نشي تاییدولی. هم غوښتل د ښاغلي بد د په اړه د تېر جمهوري نظام د روغتیا وزارت سرپرست وهین مجرو وپوښتو خو بریالي نه شو. همدا تېره ورځ د افغانستان د نسه یي ولادي متخصصینو د ټولنې مشرې نجمول سما شفاجو مو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېری ښځینه ډاکترانې له هېواده وتلي چې دې سره میندو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو مو سره په خبرو کې په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کړی. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ د کټخیل کلي یوې اوسیدونکي مو سره په خبرو کې وویل چې د یادې ولسوالۍ په ډېریو کلیو کې کلینیکونه او ښځینه ډاکترانې نشته او هغې وویل ځینې کلیو کې یو کس ته پوهاوی ورکړل شوی دی چې یو شمېر خدمتونه وړاندې کړي لکه د خلکو فشار لیدل، ځینې درمل ورکول او پټي کول. خو د دې په ټوکو نور داسې روغتیایي کارکوونکي په ځانګړې توګه ښځینه کارکوونکي نشته دي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکي هم وویل په یاده ولسوالۍ کې یوازې دوه قبیلې دي چې ډېر امکانات هم نه لري. د روان کال د سپتمبر په 16 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکترانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی. اوچا دغه شان ویلي وو چې د 2018 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا سلې واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې زده کړل.
ورزو امریکا ته هلته هغه افغان نجونې چې د څو ورسته کلن رئیس وسیګي وای کڅام چې دوی ته د زده کړو زمينه برابر شوې ده خو په افغانستان کې د نننه د میلیونونو نجونو په اړه باندې وسم فکر کوي او په دې اړه اندیښمن دي. لدې ډلې نجونو یو هم زهرا رحیمی ده چې 15 کاله مخکې امریکا ته کډواله شوې و. کله چې د خپل واد په باب خبري کوي اوه کې توي وخوای په امریکا کې ژوند د دې سبب شوی چې هغه وکړي شي زیاتې بریاوي تر لاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه ویډیو ریپورت ته.
سخت از جای را ترک بکنی که در اوجه کلان شدی کل مردم هم میشناسی.
داده حقوق میلیونون افغانان و گرد داستان ده چه ارتشیوی خپل هیواد پریگدی. خو په داس حال که چه ده حقی هم زولی انجونه افغانستان که لخوانزوی و پهندونونو او کار سخه محرومی دی ممکن داورتا یو خلاسته را رو نوی. زهرا رحیمی د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. په 2019 کال کې د 12 کلنې زهرا ښوونځي ته نږدې یو 14 وشوه او له هغې وروسته یې کورنۍ پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدي.
افغانستان جای امن نبود بر ما که زندگی بکنیم. امی صحنه دقیقا یادم میاد وقتی که سنف 8 مکتب بودم در لیسه زرغونه. در مکتب ما در نزدیکی انفجار شده بود. در صنف ما در مکتب همگی میدویدن هر طرف حتی دختر را زوف کردن.
اوس زهرا دلته نوی ژوند پیل کړی دی. دا کولی شي ښوونځي ته لاړه شي، د خپل راتلونکي لپاره هڅه وکړي او له نورو سره هم همکاري وکړي. هغه د زده کړې تر څنګ د یو ښوونځي په کارولو سره یو بنسټ پرانیستی چې هڅه کوي د افغانستان فرهنګ خلکو ته ور وپیژني. هغه ورجینیا ته له نویو ورغلو کډوالو سره همکاري کوي او څو ټولنیزو او فرهنګي بنسټونو سره هم فعالیت لري.
سختی هایی که در اون جدیده بودم و امو خاطرات و تجربه هایی را که در افغانستان خودم داشتم و در اینجا در سوشل میدیا میدیدم که دیگه دختر افغان در اونجا سپری میکردن و میگذراندن اونا بر مکلش قدرت توانایی داد که ما باید کوشش بکنم و سخت کار بکنم تا که بتانم بارزوهای خود برسم و بتانم با وام یک کار بکنم.
دلته د زهرا رحیمی پر کار د ناهلی مستند فلم ننداری ته ایښودل شوی دی. دغه مستند د دریو افغان نجونو د ژوند په تړاو دی چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته له ښوونځیو محرومې شوي دي. سلما یو له دغو دریو نجونو څخه ده چې توانېدلې له خپلې کورنۍ سره امریکا ته لاړه شي او بیا ښوونځی پیل کړي.
ما د افغانستان په بودم مکتب نه میرفتم و بسیار رنج میبردم، اما تا حالی که اینجا هستم خوش هستم که مکتب میرم، اما ازی رنج میبرم که در افغانستان دخترها مکتب نمیتونن برن.
خوص وقت طالبان ها بیا رستند رئیس لدو و زیاد کلونه تیدیگی، خود طالبان حکومت لا هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو په تړلې پاتې کېدو ټینګار کوي او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو په تړاو هیڅ نرمښت نه ښیي. اوس زهرا او کورنۍ یې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکړي.
بسیار زیات متاثر هستیم، باید که همه در مکتب و دانشگاه اینا برشان باز باشه تا بتانن از استعدادهایی که دارن در رابطه به علم و دانش از اونا استفاده خوب بکنن.
زهرا د سکال د اکتوبر په 11مه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت د بدلون لپاره د نجونو جایزه له 14 نورو نجونو سره د امریکا لومړی میرمن جیل بایدن له لورې ترلاسه کړه. هغه دلته په امریکا کې یوه روښانه راتلونکي ته هیله منده ده. هغه هڅه کوي چې د تحصیل او اغیزمن فعالیت په ترسره کولو سره د ممتازو نجونو په لړ کې وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اوس هم ماشومان لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي او د زیانونو د زیاتوالي له امله په بد وضعیت کې دي. انټونی ګوترش پرون په یو راپور کې ویل د جګړو بې وزلۍ، د خوړو د کمښت، طبي پیښو، ناقانونه کډوالۍ او له زده کړو د وتلو له امله لومړنیو خدمتونو ته د افغان ماشومانو لاسرسی کم شوی. په دې راپور کې د هغو نجونو د زیانونو یادونه هم شوې چې د زده کړو له بندیز سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر ماشومان وایي ښوونځي پرېږدي او د خپلو کورنیو لپاره کار کوي. جزئیات به له سنا کاکړ په دې ریپورت کې واورو وګورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د راپور یوه برخه چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 28مه په افغانستان کې ماشومان او وسلوالې شخړې تر سرلیک لاندې خپور شو ښیي چې د طالبانو له بیا ځلۍ واکمنۍ وروسته که څه هم شخړې کمې شوې خو ماشومان لا هم له تاوتریخوالي سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د ماشومانو وسلوالو شخړو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتر څخه خپور شوی راغلی دي، لومړنیو اړتیاو ته د افغان ماشومانو لاسرسی، د جګړو بې وزلۍ، د خوړو د نه خوندیتوب، طبیعي پیښو، ناقانونه کډوالۍ او د زده کړو پریښودو له امله کم شوی او هغوی یې له تاوتریخوالي، ځورونې، ناوړه ګټه اخیستنې او جرمي فعالیتونو سره مخ کړي دي. د ماشومانو او وسلوالو شخړو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو څخه د میلیونونو نجونو بې برخې کېدل دوی له تاوتریخوالي، کم عمره او جبري ودونو او ناموسي وژنو سره مخ کړي دي او واکمن چارواکي باید د نجونو لپاره د زده کړو او لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. په دغه راپور کې راغلي چې د 2021 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2022 کال د دسمبر تر 10مې پورې په افغانستان کې د څو میاشتو او اوو کلونو ترمنځ د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 4519 پیښې ثبت شوي چې د ډېری پیښو عاملین طالبان پېژندل شوي دي. د دغه راپور له مخې ماشومان بشري مرستو ته لږ لاسرسی لري او د لوږې د خطر تر څنګ د ماین چاودنو له ګواښ سره هم مخ دي. د دې تر څنګ په دغه راپور کې د طالبانو په پوځي لیکو کې د ماشومانو یا کم عمره ځوانانو استخدام ته اشاره شوې ده چې راپور له مخې که څه هم طالبان ادا کوي چې د ماشومانو د کار قانون پلي کوي خو په عمل کې دا ډول څه نه لیدل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه ماشومان چې په کورنۍ کې د نفقې پیدا کولو لپاره څوک نه لري او یا هم د کمزوري اقتصاد له امله کار کوي، موږ سره په خبرو کې وویل دوی هم ښوونځي ته تلل خوښوي خو له مجبورۍ کار کوي. د هرات ولایت یو اوسېدونکی چې 10 کاله عمر لري وویل چې له 2 کلونو راهیسې بوټان ننګوي او کله کله بار هم وړي. هغه وویل دی او نور وروڼه یې اړ دي چې د خپلې اتکسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په همدې حال کې د کابل یو اوسېدونکی چې 12 کاله عمر لري وویل وویل چې له کوچنیوالي څخه تر اوسه د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف هم د جمعې په ورځ د ماشومانو د ساتنې د پروګرامونو په یوه راپور کې د ماشومانو د کار او د هغوی د ناوړه استفادې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور وی ساعت
ورځي یو نړیوال موضوع ته ملګری ملتونه وای په غزې د جګړې لپاره رئیس د دوی لسل وړیر کارکونکو وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش نن دا خبره پر خپل ایکس پاڼه باندې کړې ده. په غزې کې جګړه د اکتوبر لومې هغه مال پیل شو چې حماس پر اسرائیل باندې برید وکړ. 200 اسرائیلیان یې وژل او 230 نور یې غمال کړل. په جواب کې د اسرائیلو په بریدونو کې د غزې روغتیا وزارت ادعا کړې چې لک تر لګه 40,000 کسان تر دې مال وژل شوې دي. فریده سیال په دې اړه باندې نور جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
باندې نستنګ زاسه بلک څنګه چې تاسو ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وايي په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه د دې سازمان یو څلو شپږ دیرش کارکونکي وژل شوی دي. ګوتریش ویلي د کارکونکو د وژنه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري ده. ګوتریش د خبر نن د دسمبر درویشتمه پر خپلې ایک شبکې پخوانی ټویټر کې کړی ده. هغه خپل درناوی د ملګرو ملتونو وژل شو کارکونکو او زرګونو نورو هغو مرستندویو کارکونکو ته چې په غزه کې د ملکي خلکو د ملاتړ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پیوبل پوسټ کې یو ځل بیا د غزې په جګړه کې د اسرائیلو پر کړنو نیوکه کړې ده. ګوتریش لیکي د اسرائیلو بریدونه په غزې کې دننه د بشري مرستو د ویش پر وړاندې لوی خندونه رامنځته کوي. هغه ویلي د اغیزمنو بشري مرستو د رسولو لپاره په غزې کې امنیت او همدارنګه اړتیا ده چې کارکونکي په سوله کې کار وکړي. اسرائیل په دې وروستیو کې په محاصره شوې غزې کې د ویجاړونکي بشري وضعیت له امله د نړیوال فشار لاندې راغلی دی. همدارنګه د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور لمخې له څولو جنجالونو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر جمعې پورې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د غزې په تړنګ کې د شاوخوا 2 میلیون اړمنو خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه پکې شوې وه. په همدې حال کې د امنیت شورا چې د ملګرو ملتونو تر ټولو ځواکمن ارګان د هغه متن چې پکې د اوربان غوښتنه نه وشوې د ګوتریش د تمې سره سم تصویب کړ. د اکتوبر پر ومه حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو هغه ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروستي سازمان په توګه پیژني برید وکړ. په دې برید کې 1,200 اسرائیلي وګړي وژل شول او یو شمېر نور یې غزې ته د یرغملو په توګه له ځان سره یوړل. اسرائیلو د دې برید په ځواب کې پر غزې نمړی بمباری ورپسې ځمکني پرون جمعه د غزې په خار کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې په دغه خار کې د ملکی تلفات شمیر له 40,000 وخته دی. څنګه زه
هم فریدی سیال د غزې په اړه مورستي جزئیات واوریدل. وربشو بختیار سایل ته چې د سپورت نړۍ ورستي خبرونه په خیر راټولې کړي. سایل ستړي مشه پروګرام ته بخیر غلې. سپورت کې څه خبرې دي؟
تاریخ صاحب سلامونه. د افغانستان کرکټ بورډ سر روزونکي جناتن ټراټ یو تازه مرکه کړې ده او پکې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري ورته هغه ډول هوکړلیک ورلېګل شوې ده لکه څنګه چې د غوښتنه یا خواهش ده. ټراټ نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې لره نه ده چې به یو وار بیا د افغانستان د مشر روزونکي په توګه قرارداد لاسلیک کړي. هغه په خپل خبرو کې دا هم ویل دي غواړي هغه تشه سمیډه کې کړي چې افغان لوبډلې تر 500 نړیوال جام وروسته افغان کرکټ بورډ ادارې ځینې روزون کې لری کړل. هغه د دې روزون کو یادونه نه ده کړي خو دا خواهش لري چې دغه روزون کې هم د په غوښتنه وګمارل شي. کرکټ بورډ کڅه هم رسمي څه نه دی ویلي خو په یو اعلان کې چې دوی مخکې اعلان کړی و د ځینو روزونکو د ګمارنې په خاطر باندې هغه کې د فزیکی تکړخت کس لري شوی او ترڅنګ د فیلډینګ د برخې روزونکو له دندو لري شوی دی. دغه راځنه ټراټ دا هم غوښتي دي چې هغه ملاتړ کوونکې ډله یا سپورټینګ سټاف چې نور د ملي لوبډلې سره وی هغه هم د د پخوخه لوبډلې سره وګمارل شي. د ټراټ په باور د پدې هڅه کې د افغانستان د کرکټ په برخه کې پر روان نړیوال جام کې چې شلوریز نړیوال جام به وي په ویسټ انډیز او امریکا کې تر سره کیږي افغان لوبډله لا ډېر لوبي وګټي پرمختګ وکړي او شاته لاړ نشي. کرکټ بورډ بیا په دې تړاو تر دې دمه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلورته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 14 کلنو ځوانانو په کچه د زنونو سیالي پیل کړې دي. کچا امنند د سیالي او دریم اورز د دوا سیالي نن هم تر سره شوې دي. سپینغر لوبډلې د بندمیر الف لوبډلې ته، بوس لوبډلې د بندمیر بی لوبډلو ته ماته ورکړې ده. دا سیالي په خوست ولایت کې په دوو لوبغالو کې تر سره کیږي. کرکټ بورډ د دې سیالۍ په پیل کې ویلي وو چې دغه لوبغاړي چې د زونونو په کچه سیالۍ کوي دوی تر دې وړاندې په ولایتي کچه سیالیو کې خلوبېدلې وو او اوس د زون په کچه لوبې کوي. د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو یا پریمیر لیګ سیالیو په ترڅ کې نن درې لوبې ترسره کیږي. دمګړې لومړنۍ لوبه د نن ورځې د ویسټم یونایټیډ او د مانچستر یونایټیډ لوبډلو ترمنځ جریان لري. د سیالۍ تر دې دمه 15 دقیقې تیرې شوې دي خو لا هیڅ لوبډله د ګول په وهلو نه ده بریالی شوې. نن د ورځې په اوږدو کې دوه نورې سیالۍ هم دي چې په هغه کې به په لومړۍ لوبه کې ټوټنهام لوبډله به د ایورټن لوبډلې سره او بیا به د لوټن لوبډله له نیو کاسل لوبډلې سره خپل سیالي ترسره کړي.
بله مننه کوم بختیار سایل چې د سپورت نړۍ ورستی تاولات ملمک سره شریک کړه. ورزو پکتیا ته، پکتیا کې هنرمندانو خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې په دې وروستیو کې یو هنري نندارتون جوړ شوی و چې لسګونه کسان لیدو ته ورغلي وو. هنرمندان وایي که مالي ملاتړ وشي نو فعالیتونه زیاتېدای شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په پکتیا کې د خپلو هنرونو د نندارتون ګډونوال هنرمندان چې د خپلې خطاطۍ، رسامۍ، نقاشۍ، میناتورۍ او نورو هنرونو آثار او تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړي وایي که چیرې اړوندې ادارې او ځینې نړیوال مرستندویه بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي او د آثارو د پلور اسانتیاوې ډېرې شي نو دوی به د هنرونو پرمختګ ته پاملرنه ډېره کړي.
اوس وخت کې واقعا د هنرمندانو لپاره د هغه تابلوګانې کوم چې لري دغه لپاره بازار بیخي کمرنګی ده. باید بازار ورته پیدا شي. دوی دغه کومې تابلوګانې چې دي دا باید مرکز ته انتقال کړي. خطاطي او رسامي نقاشي بخش کې موږ ډېر تکړه تکړه استادان لرو، خطاطان لرو، رسامان لرو، باید د دوغه لاسنیوي وي.
بلوري ته چارواکي وایي د اطلاعات او کلتور وزارت د هنرمندانو هغه برابر کړي آثار او جوړې شوی تابلوګانی اخلي چې ولسونو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګټور پیغامونه ولري.
دوی چې کومې تابلوګانی په نن کې جوړوي د اطلاعات او کلتور وزارت لړخه به انشاءالله د دوی سره طرزالعمل او کړنلارم په راتلونکي کې شریکيږي.
یاد دیوی هنرونه د ولسونو په ملي او د وګړو په خصوصي ژوند کې پراخ اغیز لرونکي بلل کیږي. ملي او ولسی اترونه، رسامي، نقاشي، چاپ، انځورګري، شعر، ناول، لنډ کیسه، سندرې، د موسیقۍ تړون، د موسیقۍ د آلاتو غږول، ډرامه، سینما او نور د هنرونو ارزښتمنې بیلګې ګڼل کیږي چې د هنرونو ډېره برخه په افغانستان کې د پیړیو پیړیو مخینه لري.
اوس ورزو فلسطین ته، هلته د بیت اللهم ښارګوټي اوسیدونکي وایي سږ کال د کرسمس جشنونه یا اختر ته خلک ډیر خوشحاله نه دي او سیلانیان هم کم ورځي. دا چې جزئیات څه دي په دغه رپورت کې سره ګورو.
د فلسطین د غربي سنډي اوسیدونکو وایي سږ کال بهال ته د کرسمس هیڅ خوشحالي نه وي. دوی وایي بیت لحم ښارګوټی چې په دې ورځو کې به یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه لرله سږ کال خالي پروت دی. د کرسمس بازارونه پکې نه دي لګېدلي او نه سیلانیان ورغلي. د کرسمس په ورځو کې هر کال زرګونه مسیحیان د فلسطین بیت لحم ښارګوټي ته ورغونډیږي چې ویل کیږي حضرت عیسی علیه السلام هلته زیږېدلی و. هلته د هوټلونو مالکان وایي پخوا به یې په دې ورځو کې د هوټل ټولې کوټې په کرایه اتللې وي او ځای به پکې نه و، خو سږ کال ټول خالي پروت دی.
Everybody lives from tourism.
دلته په بیت لحم کې د اکثر خلکو روزګار سیاحت دی. او کله چې هر څه بند شول، ټول خار دا ټول سیمه وتړل شوه، نو روزګارونه هم په ټپه ودرېدل. دا تر ټولو بد کرسمس دی. بیت لحم په کرسمس کې وتړل شو، نو خو د کرسمس ونې لګېدلې، نه بازار شته او نه څوک خوشاله دي. پخوا به خلکو دې ورځو ته انتظار کوو، د ټول نړۍ نه به خلک راتلل او اوس خالي پروت دی.